السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات لیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړي شوی. خو په لاندې خبري برخه کې به ووري چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پرون د افغانستان د امنیتي او اقتصادي وضعیت په اړه ژوره اندېښنه ښکاره شوه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان د وضعیت په اړه د غونډې ته خپل راپور وړاندې کړ. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د سات په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې پرون د امریکا د متحده ایالاتونو استازي لیندا توماس گرینفیلد ټینګار وکړ چې د افغانستان لپاره باید ځانګړي استازي وټاکل شي. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا استازي باربرا وډ وارد د اغلی گرینفیلد د خبرو په تایید سره وویل چې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکل اړین دي. واشنگتن د روان میلادي کال په پیل کې هم د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو ننګه کړې وه، او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان ماتیو میلر ویلي وو چې داسې یو استازی به د افغانستان سره نړیوال تعامل تنظیم کړي څو هغه اهداف ترلاسه شي چې ملګری ملتونه په خپل پریکړه لیکونو کې وړاندې کوي. طالبانو هغه مهال ویلي وو چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته اړتیا نشته، ځکه د دوی په ټکو دا استازي هغو هیوادونو ته ټاکل کیږي چې په بحران کې وي او افغانستان له بحرانه وتلی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې له افغان جنو او ښځو سره د طالبانو چلند باید د بشریت ضد جنایت په توګه وارزول شي. د بخښنې نړیوال سازمان دا وړاندیز پرون په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې وکړ. دا سازمان وړاندې لیکي چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو له هر راز فشار څخه کار واخلي چې دوی مجبور شي د ښځو او نجونو حقوق رعایت کړي او اجازه ورکړي چې دوی بیرته ښوونځیو ته ولاړ شي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال په اګست کې کابل ونیول، شپږم ټولګي ورپورته یې د نجونو ښوونځي بند کړل، او بیا کال وروسته یې د پوهنتون دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ وتړلې. په لبنان کې د ارتباطي وسیلو د چاودنو په دویمه څپه کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي دي. د لبنان د روغتیا وزارت تیر ماښام ویلي چې د چاودنو په دویمه څپه کې 450 تنه ټپیان شوي هم دي. تر پرونیو چاودنو 24 ساعته مخکې د سه شنبې په ورځ د پیجرونو یا پیغام لیږدونکو 3000 وسیلو د چاودنو له کبله 12 تنه وژل شول او 2800 نور ټپیان شول. رویټرز خبري اژانس د یوې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی یاد کړی لیکلي، دا ځل پیجر نه بلکې یو ډول لاسي بي سیمه وسیلې چاودلي چې له پیجرونو سره یې توپیر درلود. د حزب الله ډلې چې د اسرائیل د څارنې له ویرې پیجر او نورې ارتباطي وسیلې کاروي، او دغه راز د ایران حکومت د چاودنو پړه پر اسرائیل اچولې ده. اسرائیل تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. د امریکا راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته د جمهوري غوښتونکو نماینده او پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي ممکن راتلونکي اونۍ د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي سره وګوري. ټاکل شوی زیلنسکي راتلونکي اونۍ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې د ګډون په هدف متحده ایالاتونو ته ولاړ شي. ټرمپ پرون چهارشنبه د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې له زیلنسکي سره د احتمالي لیدو کتو خبر ورکړ. ټرمپ په خاطر د اوکراین سره د خپل هیواد په مرستو نیوکې کړې او له دې خبره یې هم ډډه کړې چې غواړي اوکراین د روسیې په وړاندې جګړه کې بریالی کړي. تیره ورځ د اوکراین ولسمشر هم وویل چې د سولې یوه طرحه یې چمتو کړې او غواړي د امریکا له ولسمشر جو بایډن او ولسمشریزو ټاکنو ته له ولاړو نوماندانو ډونالډ ټرمپ او کمالا هاریس سره یې شریک کړي. او ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د جنوبي افریقا له پیاوړي لوبډلې سره د 50 اورونو لوبه وکړي. دا لوبه د دواړو لوبډلو ترمنځ د رواني لړۍ دوهمه یوه ده چې د متحده عربي اماراتو په شارجه کې ترسره کیږي. پرونۍ لوبه افغانستان د شپږو وکټو په توپیر وګټله. په پرونۍ لوبه کې د افغانستان بالران وتوانېدل چې د جنوبي افریقا ټول لوبغاړي د 106 منډو په جوړېدو آوټ کړي. د هدف ته افغان لوبغاړي په شپږویشت اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو ورسېدل. د افغانستان او جنوبي افریقا ترمنځ به د دې لړۍ دریمه او وروستۍ لوبه د یکشنبې په ورځ وشي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس یې دی ازادي راډیو ټکی کام. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما امنیت شورا ته په خپل درې میاشتنی راپور کې د افغانستان اقتصادي او امنیتي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې. دا راپور د جون له 14 راوروسته مودن غالي چې پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې د امنیت شورا غونډې ته وړاندې شوی. تفصیل به له احمد شیبره واورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی مشر امنیت شورا ته د درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال د افغانانو اقتصادي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. روزا اوتنبایو وویل چې سږ کال په افغانستان کې 3.1 میلیونه کسانو بشري مرستو ته ضرورت پیدا کړی چې د دې لپاره ملګرو ملتو د 3 میلیارد ډالر غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه چې د کال وروستیو درې میاشتو ته په نږدې کېدویو شاوخوا 900 میلیونه ډالر ترلاسه شوي دي. میرمن اوتنبایو بیا وویل چې ژمی را روان دی او افغانستان ته له ګاونډیو هیوادو د سلګونو زرو کډوالو له ستنېدو سره به اقتصادي ستونزې پسې زیاتې شي، په تېره بیا چې پر ښځو بندیزونه لګېدلي دي.
انساني بحران به ډېر ژر په یوه پراخه کړکېچ بدل شي. په افغانستان کې ځوان نسل په رالوېدو دی، اقتصاد د هغوی د جذبېدو توان نه لري. نړیوال مرستندویان تر ډېرو د محدودیتونو له امله چې پر نیم جمعیت لګېدلی دي د پراختیا مرستو لیواله نه دي.
میرمن اوتنبایو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر راپور ته اشاره وکړه او ویې ویل چې دې قانون پر ښځو منفي اغېزې کړي دي. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د اگست په 1 په 4 فصلونو او 15 مادو کې نافذ او په رسمي جریده کې خپور کړ. دا قانون چې تر ډېره په ټولنه کې د ښځو د راڅرګندېدو پر څرنګوالي متمرکز دی، د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د جدي تطبیق سپارښتنه کړې ده. خو میرمن اوتنبایو وویل چې یوناما دا قانون څاري چې څرنګه یې طالبان تطبیقوي. د امنیت شورا غونډې ته د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو اجرایي رئیس سیما باهوس بیا په افغانستان کې د مرستو په ویش کې پر جنسیتي برابري ټینګار وکړ.
ژمنه وکړئ چې لږ تر لږه د افغانستان لپاره د ټولو مرستو 10% باید د دې لپاره وي چې جنسیتي برابري او د ښځو حق پکې په نظر کې نیول شوی وي. نور باید د جنسیتي برابري لپاره رشوت ورنکړل شي.
دا سره پرونه خبره شوې دي چې په افغانستان کې نارینه وته د دې لپاره مرستې رسیږي چې بیا یې ښځو ته هم یو بل خبر کړي. اغلی باهوس له افغان میرمنو سره پر اوشتمحاله مرستو ټینګار وکړ او ویل چې د مرستو اوسنی میکانیزم باید بدل شي.
موږ اوس پریکړه کولی شو چې د ښځو سازمانونو سره مرسته وکړو، د دوی له تجارتي هلو ځلو سره، د دوی له مشرتابه سره، د دوی له کارونو سره او خپلې سرچینې دوه برابره کولی شو.
امنیت شورا ته یوناما په راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوي دي چې له افغان ښځو ماشومانو او مشرانو سره مرستو ته ادامه ورکړي، افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو د بیا جذب په چارو کې همکاري وکړي او له طالبانو غوښتل شوي دي چې د مرستندویانو په چارو کې له مداخلو لاس واخلي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی. ازادۍ رادیو اوس 24 ساعته خبرونه لري، د ماخام د شپږو د سهار تر شپږو ازادۍ رادیو په منځنیو 296 څپو خبرونه لري او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو بیا ازادۍ رادیو په بیرابلو لنډو څپو د لاسرسي وړ ده. کچرته انټرنیټ لري زموږ خبرونه د ویب سټ ل لارې هم اوریدلی شي. د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وايي په افغانستان کې د هرو څلورو کسانو له ډلې یوازې یو کس د خوړو لپاره وچه ډوډۍ پیدا کولای شي. د دې پروګرام په وینا وچه ډوډۍ هم د افغانانو له بنسټیزو خوړو څخه ده چې د مهاله کمی محسوس دی. د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې له میلیونونو کورنیو سره د ژوند ژغورلو په برخه کې د لاسنیوي لپاره د زیاتې بسپنې غوښتنه کړې ده. په عین حال کې په افغانستان کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د خوړو لپاره ان وچه ډوډۍ هم په سختۍ مومي. دا اندېښنې په داسې حال کې څرګندېږي چې په افغانستان کې هوا په سړېدو ده او د ژمي راتګ سره بېوزله کسان نورې اندېښنې هم لري. تفصیل به له عبدالله سپوږمۍ نه واورو.
په افغانستان کې د بېوزلۍ، بیکاری او د خوړو د نه خوندیتوب په اړه د اندېښنو په دوام د خړو نړیوال پروګرام ویلي په دې هیواد کې لکتر لگا 12 میلیونه وګړي په دې نه پوهیږي چې د دوی راتلونکي خواړه به له کومه کیږي. دبليو اف پی پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې له هرو څلورو کسانو څخه یو کس د خوړلو لپاره یوازې وچه ډوډۍ لري. په بیان کې راغلي دي چې وچه ډوډۍ د افغانستان له بنسټیزو خوړو څخه ده. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی خبرداری ورکړی چې دا مهال په ټول افغانستان کې 4 میلیونه ماشومان او امیدواره ښځې په خوارځواکۍ اخته دي. یاد سازمان د میلیونونو کورنیو سره د ژوند ژغورلو په برخه کې د خوراکي توکو د رسولو لپاره د مرستې غوښتنه کوي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره په بیړنۍ توګه 650 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د خوړلو لپاره آن وچه ډوډۍ هم په سختۍ مومي. دوی د مرستې د ترلاسه کولو په برخه کې شکایت لري او وایي تر اوسه ورسره هیڅ نړیوالو بنسټونو مرسته نه ده کړې. د کابل یوه اوسیدونکې چې د نوم له ښودلو ډډه کوي او د خپل کور سرپرسته ده وایي د طالبانو د حکومت له راتګ مخکې یې کار درلود او اوس بېکاره ده.
داسې شپه نه ده چې ډوډۍ مې له اوښکو سره نه وي خوړلې. کومه مړۍ که ګاونډیانو رالېږلې وي. ماشومان مې کالي غواړي. ورته وایم صبر وکړي که څوک مرسته وکړي. خوړلو لپاره لا ډوډۍ نه لرو.
د ننګرهار یوه اوسیدونکې شکیلا چې دا هم د خپلې کورنۍ سرپرسته ده وایي چې د کورنۍ نفقه په سختۍ پیدا کوي.
اقتصادی ستونزې خو ډېرې دي. نو څوک نو چې آس هم ډېره وکړله چې موږ لاړ شي ته نه پېښور دغه لرو چې تاوان لرو چې لاړ شو او نه دې امریکا تاوان لرو چې امریکا ته رشو ته بس آس هم وطن خو ران دی. څوک دې ولګې نه بس همداسې ناچاره پاتې او څوک د مرستیانه نه اس دماغان را کې لري کومه روپۍ مو پیا غا ده سړی ته څوک ورکې سپینګره ده بس هغه ما را ده حیوانانو پښتون کې خپګ دمه به روړې چې ورته نشته زما د واغان کوم چې زوب چې زه خشمه ته دې بچو خدمت کومه لری لار باندې لزر 15000 افغانۍ لګي مونږه 15000 روپۍ ځان سره نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او هم د پنشن بی په ورځ د سپتمبر په 12مه اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خوراکي توکو نه خوندیتوب په یوه مخ پر زیاتېدونکي ناورین بدلیږي. پر افغانستان د طالبانو تر بیازلي واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري خپل اوج ته رسېدلې ده. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی له دې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان او سودان دوه هغه هیوادونه دي چې له 6 میلیونو ډېر وګړي یې د لوږې له لوړې کچې سره مخ دي. په راپور کې راغلی و چې د 13 اگست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر 9.9 میلیونه وګړو ته رسېدلی چې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري او دا د دې هیواد د ټول نفوس 46% جوړوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 0.25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوریدونکو وړاندې درته په همدې ساعت کې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی. خو اوس راځو دې ته چې د ملګرو ملتو په عمومي اسامبلې کې د فلسطین په اړه د هغه پریکړې لیک په کلکه ملاتړ وشو چې په کې له اسرائیل څخه غوښتل شوی دی چې له غزې او لویدیځې غاړې د یو کال په ترڅ کې خپل پوځیان وباسي. د ملګرو ملتو 144 غړو هیوادونو د پریکړې لیک ته مثبت رایه ورکړي. تفصیلي له احمد شیبر اورو.
د ملګرو ملتو د عمومي اسامبلې له 193 غړو څخه 144 هیوادو د پریکړې لیک ته چې الزامي نه دی مثبت، 4 مخالفي او 3 ممتنع رای ورکړي. د مخالفانو په ډله کې د امریکا متحده ایالاتونه وو چې د اسرائیل نشته متحد دی. دا پریکړه لیک پرون په داسې وخت کې تصویب شو چې په غزه کې د حماس پر ضد د اسرائیل د جګړې کال په پوره کېدو دی او په لویدیځه غاړه کې شخړې په زیاتېدو دي. په ورته وخت کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر انټوني بلینکن خبرې له منځګړیو سره په مصر کې د اوربند لپاره روانې دي. خو له دې سره د منځني ختیځ په نورو سیمو کې بریډونه ډیر شوي او د اندېښنې ورسره زیات شوي دي چې دا بحران به پسې پراخ شي. په ملګرو ملتو کې د فلسطینیانو استازي ریاض منصور دغه رایه د خپل ولس د آزادۍ او عدالت لپاره د مبارزې په برخه کې د